سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د وقا پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن یکشنبې په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو میدول لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالی او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلې اخراج له کبله خیر روان ژمی له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 زیاتو کوچنیو او منځنیو کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په ایکس پاڼې یا په خوندي ټویټر لیکلي دي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته لسګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون ویلي کزی کولای شي د خپل ورته او پر بنسټ د اسلامي شريعت له مخې امیر المؤمنين یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوسټ کې اند نمبري وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په تکم دونیم کلنې واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه واځي پر خو ځونجونو د محدودیتونو لپاره وسه کړې دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان بهرنۍ سنیو او پرونه پورې کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګر او صنعتکار سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات بیرنی تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو سپارښتنې شوې دي. او د فلسطینیانو د آزادې جبهې پوځي څنګه یې پرون ویل چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرائیلي سرتیری د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویان سره عربیه ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشوه چې د اسرائیلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د آزادې جبهې ویان نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. وروسته له هغه چې توندلارې لی حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژل تر څنګ 240 نور یې غمل کړ. د یو لنډ مهال اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یې غمل شوي کسان خوشی شول خو تر څولو زیات لا هم یې غمل دي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره خبرونه کې د مطلب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې بریدونه پاکستاني وسلوالو او تاجکستاني وسلوالو کړي دي. دا چې د دغې دواړو هیوادونو ځواب ورته څه دی وړاندې په خبرونو کې درته وایو. له بل پلوه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو اعلامیې ته چې نوې پریکړه لیک پکې تصویب شوی دی هم عکس العمل ښودلی. چې د طالبانو عکس العمل څه دی په دې هم درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت هغو کسانو ته چې له پخوانی دولت دوی ځینې شرکتونو سره پیسې پاتې وي د دوی پیسې ورکوي.
تر یو میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره دغه ادرسه پاتې دي خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ نه راکړل سو چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کیږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
په دې لړشه د پی سي بي شرکتونو ته کله ورکول کیږي د لړۍ به څوخ پیلېږي وړاندې د تجزیات لرو. نور مطالب هم شته د غزې جګړې ته به هم ورشو ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. دا طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شوی بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو کړی دي. ورزو امید زهرمل ته په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټول شوی او بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستانی وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډه ته چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوی و وویل دا نشي ویل چې د کار کې د دې هوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چی وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼه دی دا کوي دا مزر دو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې کومې دعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولي کوي دا پښتنه باید دوی جواب کړي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلی او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحقیقاتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړ پوړو چارواکو ویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي پدې روکی افغان وګړي خکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له عمله اړیکې ترنګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړه چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوې ده.
راپور کې موارد چې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد ویلیو تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د شوو بریدونو مسؤلیت زیاتره تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ته ورګرځي. بل پلو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړه لیک ته خبرګون ښودلې وای. له دوی سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. تفصیل به هم امید سهرمان لورو.
طالبان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوی تصویب شوی پریکړه لیک ته ناخوخي خودلی وای. امنیت شورا د خپلو دوو دایمي غړو چین او روسي لخوا د ځنګړي همغږي کونکو د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنی او له دوی سره مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسي له ممتنې رایو پرته یویش میره پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د خوځو مشارکت، د خوځو ماشومان او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوی اساسي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوی دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خبره کړې دی، یو نامه پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي اساسي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوی. خبر پاڼه کې دا شوی چې ځانګړو اساسو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل للارې وضعیت لا کړکیچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو هڅو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکو دیني عقایدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړوي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولی او تر څنګ پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلې د کوم لوري تر اغیز لاندې رانشي. حخوانان د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډه ته خبرو کې دا وکړه چې ملګری ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دله قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګری ملتونه او په خاص توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې، نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي، کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهې نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک هرکلی کړی. وایي امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهې د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اسادي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شمال د افغانستان د وزیر د سمون لپاره نوی پریکړه لیک تصویبوي چې دا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته یو شمیر خبریالانو په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تایید کړې دي. دوی ازادي راډیو ته دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او له ګواښ او د نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل سنا کاکر نور.
یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو ته دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او د ګواښونو نیول کېدو له خطر سره هم مخ دي. په کابل کې یو خبریال د هویت د ساتلو او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې سره مخ کیږي. اوسمهال خبریالان نشي کولی چې د ښار څخه عکس واخلي او خلکو سره خبرې وکړي. د طالب ځواکونو لخوا مخنیوی کیږي. ان په ځینو مواردو کې خبریالان نیول شوي دي. د هغه خبریال په توګه چې د افغانستان دننه فعالیت کوي زموږ اندېښنې لا پر ځای دي.
د افغانستان په یو بل ولایت کې یو بل خبریال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې خبریالان له ګڼو ستونزو او د معلوماتو له سانسور سره مخ دي.
در بخش کار رسنۍ در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره.
افغانستان کې د رسنیو د کار په برخه کې د اطلاعاتو سانسور شته. کورنۍ خبریالان او رسنۍ نشي کولای پیښې چې هغه ډول دي انعکاس ورکړي او که سانسور یې نه کړي ځاني خطرونو سره مخ کیږي.
اگر خبرنګار سانسور نکنه به مشکلات جانی البته روبرو میشه.
د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخبور شو ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 138 پیښې ثبت کړي چې پکې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل، د خبریالانو د ګواښ واتیا او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې رسنۍ له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټه اخیستنې او ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقونه یې په پراخه کچه نقض شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو د فشارونو شدت له یوې خوا د هغوی د کار د خپلواکۍ او د ازادۍ کچه راټیټه کړې او له بلې خوا د خپل سانسوري د زیاتوالي او د بشر دوستانه او تعلیمي پیښو د پوښښ لپاره د رسنیو د بدلون لامل شوی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړي. هغه زیاته کړه چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړي چې یو شمېر هغه رسنۍ چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده پیدا د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ حلقو په خواښه کار کوي سزا ورکول شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ داران نه هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوي دي. دې یادونه ده چې په دې وروستیو کې د تولونیوس خبریال روح الله سنگر په پروان کې د طالبانو لخوا لدو ورځو باندې وروسته خوشی شو. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر، او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسول سلطان علي جوادی د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې له 615 هغو رسنیو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې فعالې وې، 222 رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیاوان نړیواله موضوع اخلو ده. اسرائیل سره زمبین یمین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګي د سرحد بیا نیولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توند لارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. تفصیل صالح محمد صالح نورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې ترانګي د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توند لارې ډلې تر خدمتو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي 2 میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنګي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړې، او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اژانس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوچا وايي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکز صندوق څخه د بودیجې دویم ترلاسه کوونکی هیواد و چې 350 ملیون ډالر مرسته ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وايي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن مې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 ملیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو چې 40 ملیونه ډالر پکې شامل دي یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې د دوی د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی، او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي پر نږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي، او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل که کمک میکنه
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان بزرګونه یتیمان کونډې او بېوزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوی. تر اوسه مې درس پرې وویل، اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
دا خود موږ هم هیڅ کومک نه لرو،
موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي، هر میاشت 1.5 زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروې کړي، څوک چې واسطه لري سروې
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف و. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ اووه ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د مې او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 1.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
دا طالبانو حکومت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي د ټولو هغو قراردادي شرکتونو پورونه به له تثبیت وروسته ورکړي چې له تېر حکومت سره یې قراردادونه نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پر ویب پاڼه تیره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي ډیری شرکتونه چې تیر حکومت سره یې قراردادونه کړي او هغوی ته یې خپل حقوق نه و ورکړي، د شرکتونو د مسؤولینو له غوښتنې وروسته او د ټولګټو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندي کړي دي ورکوي. پیلامیه کې دا هم راغلی د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالی وزارت په ګډون له بیلابیلو دولتي ادارو یو ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه شپږ شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکړل شي. هممهاله د ساختماني شرکتونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دوی په دې اړه طالب چارواکو سره بیا بیا غونډې ونیولې څو یې د پیسو د ورکړې ستونزه هواره شي. د ودان ساختماني او سړک جوړونې د ټولنې مرستیال او د حق پرست ساختماني شرکت رئیس ډاکټر محمد ریاض زرمتی وایي د ټولو ساختماني شرکتونو چې له تېر حکومتي پروژې نیمګړې پاتې دي دولتي ادارو سره 15 میلیارده افغانۍ بندې دي.
موږ سره تقریبا په مختلفو پروژو یوه پروژه مو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 4 لاټ سړک له موږ سره و چې هغه تقریبا 10% کارونه په مخ تلل دي او نور دا کار نیمګړی پاتې شو. او دا کار چې کله نیمګړی پاتې شو دا د جمهوریت په وخت کې 43 نمبر کوډ بند شو، نو د ټولو شرکتونو پروژې هم بندې شولې.
عطا محمد الوک چې د هیواد باګرام ساختماني شرکت د اجرایوي مشر دی او د سنای غزنوي په نوم د یو ښارګوټي جوړولو پروژې په قرارداد اخیستې و ازادي راډیو ته وویل.
موږ د سنای غزنوي ښارګوټي په نامه پروژه لرو چې هلته 15 شرکتونه فعالیت درلودل، نو له سیاسي بدلون څخه وروسته تر ننه پورې چې څه کم 2.5 کاله کېږي تر 1 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل سوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کېږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بیلابیلو ساختماني شرکتونو څښتنانو چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې قرارداري پروژې اخیستې او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره سم ترې نیمګړې پاتې شوې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، دوی څو ځله د طالبانو حکومت اړوند ادارو ته ورغلي دي خو تر اوسه دا پیسې نه دي ورکول شوي. دا چې د طالبانو حکومت له دې پرېکړې وروسته به ساختماني شرکتونو ته د دوی پیسې څومره وخت کې او په څه ډول ورکول کېږي، په دې اړه مو وغوښتل د طالبانو حکومت د مالي وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شرکتونو مسؤلین وایي په ټول افغانستان کې د سلګونه ساختماني شرکتونو پیسې له ټولو وزارتونو سره چې بېلابېلو برخو کې ورسره قراردادونه کړي و بندې پاتې دي. د یادونې ده د طالبانو حکومت داسې مهال هغه ساختماني شرکتونو ته چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته پروژې نیمګړې پاتې دي د دوی د پیسو د ورکړې پرېکړې کوي. چې د دوی د اقتصاد وزارت ویان رسنیو ته ویلي، نړیوال بانک به خپلې 45 نیمګړې پروژې چې له تیرو 2 کلونو راهیسې کار درېدلی تمویل او بیرته پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
د کوټ ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم، او موږ ډیر خوشحاله یو چې د ازادي راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب اواز پروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې درخواست تر کړې او اواز ما واورېد، ډیر خوشحاله شوم. خو په اغمیش کې زموږ اواز زما ویزه رجټ راغله او دا وایي زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلي. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې لږ ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې، یعنی په دې 12 میاشتو کې د افغانانو 4-5 لکه ویزې رجټ شوې، د دې غم وخورئ او لرو چارواکو ته دا آواز ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 5000 MB یا 6000 یا 6 GB یا 8 GB انټرنیټ ورکوي. نو کچیرته د موږ دغه پیغام تړوندو مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پول کولای، نشي مصرف نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
زما یو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه ده چې هر څومره زر زموږ د خویندو په وړاندې د پوهنتونونو د مکتبونو او د کار دروازې پرانیزي. متاسفانه له بده مرغه باید ووایو چې ډیر وخت وشو، ډیره زیاته موده ووتله چې متاسفانه زموږ خویندې له کار او له تعلیم او تحصیل څخه محرومې دي، او دا زموږ د خویندو یو مسلم او شرعي حق دی چې هم اسلام ورته ورکړی دی او همدارنګه هم نورو بشري حقوقو دغه حق خویندو ته ورکړی، ښځو ته ورکړی تر څو دوی کار وکړي او د ځوانانو سره یو ځای دوی د هیواد په آبادۍ او ښیرازۍ کې ونډه واخلي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منی مایته را رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د سرسلې نړیوالې کمیټې وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې میلیونونه کسان اغېزمن کړي دي. د کمیټې د افغانستان څانګې د یکشنبې په ویلامې کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخ دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری د ښځو لخوا پر مخ بیول کېږي. د ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه د خبره پر ایکس شبکې کړې ده. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی چې په نیمروز کې د طالبانو ولی محمد قاسم له سوداګرو صنعتکار سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. شوی د معاملاتو پر مهال دي د بهرنی وسارو لکارولو څخه ډډه وشي. او د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګه پرون ویلي چې په غزه کې یو ورغمل شوی اسرایلی سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویان له عربیا ټلویزیون سره په خبرو کې د خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دروي کورنوي څخه یوې د مخدره موادو له عمله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځي کله دوه ورځې ورسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تری وکلن بندیز ورسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگی حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلط دی په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې و او دوی د دې سره میلیارډو ډالر ګټ پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بسترې معتاد وای چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې مې ګټه، خاص اوبم ما سره و. لیکن چارس نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په ډرامه کې ووري چې اجمل له اوږدې مسافرې ورسته خپل کور ته رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده؟ دا په ډرامه کې وورو.
وای وای وای
د څه وخت رئیس ناروغه سوې؟
بیګار رکروغم. سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر را باندې ولوېد. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې وایي د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاری او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر یو وینډی سی وای افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانا د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزه سره کسانو ته رسیدنه کړي. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمر لرونکو ځوانانو دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وايي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روغت شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او پایتیاده د ځوانانو د مخنیوي دعوی کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکو او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوندې لڅباند دریو کلن رهیسی لکل نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روغت دی. د مولیا زده رادیو سره خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چی رانه ویسي. چې راشي د خو ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بيخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقات ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اتحاد بنسټیز لاملونه بیکاری، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فاکتورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اتحاد لاملونه په ځنګړې توګه د ځوانانو په مبین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیر پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي نو دوی راځي، دوی د ځان لپاره په دې باندې د اتحاد شیان اخلي. بل لامل دا ده چې دا خلک ډیر داس خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنۍ څخه یوه یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید شي بخي ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نوو لو ملسو.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
ترون آوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ خاغلی رفیقی لمړی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نه مهنګي په تیر کې مشته تجربه کړې ده. یو خدای چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دی وضاحت تور کې دا پیسې په کم اړه کې دی لګي او ته تریاکو مسله خو مستقیما تړلې د مزیک سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خدای هغه خلک چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې خپل خلکو په خاطر باندې، د ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې مشته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نه مانگی د خارجان د خواص خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر سولاس باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک هي تر مرجی چر رسیدي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډي ویشل کوي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې وازنی کسان چې د پیسې مصرفولي او په ډیر فسادي مصرفولي چې خارجانو په خلاص تر دغه انجوګانی وي، او اوس بیا د انجوګانو ته مابین زده دی، مابین خبرې دی، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابین کې هیڅ نه یو د سترون نشته چې هغه د وکړ شفافیت رامنځته کړي. نو ښه خبره به دای چې د افغانستان حکومت په کشکیلو وسی.
تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلن کېږي، تر چې په نشي مواد سره مبارزه په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کوي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلن د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیمه د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطه ده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تر سره چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره میلیارډو ډالر ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومک دي، او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یو خبره په ډیره داګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کی، دا په خو د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورې کې غرق شو، د خلکو سرته وبالا کړل، او بل اخر نتیجې موږ نوینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپتیولې راوځي، او دا ډیر کمر شکنې دی وای بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې امایا کول، هغه د تیرو د انبارو د دې مسله. اوس هغه نه یي زموږ نه نوی د اوبو نظام نه یي، موږ اوبو نه رمزکه ته ډیر ډیر مشکل به یو بزګر ته کولای شي خپل نه نوی کښت ډیر چابک راووري. دغه د وخت چې ونیوي چې افغانستان د نه نوی کښت څخه ولاړی و غړترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وسی چې په مرو کې د څو کال بیرته خلک عادت وکړي د امن سره د خپل نه نوی کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان راغوښ و د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا اما شمول نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه لیدل چې دا شش نتیجه ورکړ. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دا څه په بری وسی. هر جغرافیا هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. کموږ د بدیل د تریاک په ځای باندې بل د کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی هغه دی، دا شی فائدنه نه کوي، دا عملی نه ده. خو ډیر شیان دي چې په درې کال سره کال کې وصول نور کوي. بزګر په ډیر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کال سره کال طاقت وکړي، چې دی یا د زیره کښت واخلي، یا د زعفران کښت واخلي، یا بل د کښت واخلي. دا شی پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو لپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او داغه د لپاره کافي پیسې استه چې هغه وکولای شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړل راسه بلچا را واخلې په 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې دا مملکت جوړیږي. د زراعت افغانستان د ډیر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه بیا انرژي
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی اواید د مزګ سره تړلې دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مزګ خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مزیک خاون سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په کلو کروند کې رااله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مزیک سو ولاړی د فامیلی ګوښه کې او شارو ته ولاړ یا ماجر سره لغت زمیدار مالکین مزیکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلو د لغه دا چې تریاکو کری او چې ابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یواز پیسې په کار دي چې دوی وکولې سي ادي اقل خپل ژوند تامین کړي باندې هغه تریاکو پیسې نو د مالکو د بزګر اما انګیب کښ کې تریاک دا تر ډیره هدا پر چې شو باندې تفي و دا دوی ورځ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
لړی وار معمولا د کوخنارو د کښ پړا پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره هدا د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی، په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي. او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورټ د مسایلو دي. او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي، دا بیخي ډیر بډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا په هدلاست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمیولا په نوم د یو پنګوال خبري واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې په ټول لحاظ کېدل شي، هغه د روس سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو د دویم د چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چدی د سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چاغوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدوغه تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اېدی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سیده چې څنګه چې دای دی شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته تعقید لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چي ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي، او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمان سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چي دی هغه بوخت کغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچا.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې تر نشي مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یوولس کلنې نشي له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي پسترګ ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشه نه زه شاګرد مکتب وم او اخینه ورسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه پیګم چې څنګه موتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکړو خوښ مې سم. دینه بعد نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نمخ کې زه خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خ پیسې مې ګټه، خ اعصاب هم ما سره وو. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دینه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دینه بعد دا دوه هم نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیز لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپل نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دینه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکې م کاروا ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوو زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوو اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه شوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که. اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چې چرس و نه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کم، بیا زیار و باسم، خ ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دې زت پودر وهي، یا دې مېړ پودر وهي.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارشوا تو با.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی دڅ در باندې شوې دي، درنګ دی ولی داسې زیر ثوی دی؟
نه پویګم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشه کې کینه او په دغه بالک تکیو کا.
سلام. وای 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 وای
د څو خره یې ناروغه سوي؟
بیگار رک رو گم سهر چه کور در روان شم نپویگم چه تکر اپمانی ولوی دا وای
دلار پوتالونو که خوبا دی دوڑی نی خوڑلی
خوابری میم نی دی خوڑلی
نو بیا ولی داسی سوی
نپویگم خوامی گرزی
حالت دی دیر خراب دی باید دکتر تولار شی
نو زپ دی حالت که دکتر تطلیشم
خیر دی پیو داول بلار شو
خیر دی لک سبارو که جوڑ باشم وی
تا دی حالت تاو گورا چنگ با جوڑ شی رازه چی دکتر تولار شو
خستم دی لار باشو
تا دی لاز دی ما پوگا کی دا
وی وی
درستی
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
ټول ځان می درد کوي گنگزی ما احسانم یم ڈاکٹر صاحب
چه شی دی خوړلی دی
هیڅ می هم نه دی خوړلی وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغ شې
نه پوهیږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهیږم وای وای وای
رنگ دې ډیر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته درېږه خورې چې دای خپل راته وای
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټي او ملګری می پوډریو هغه سره به می کله کله یو دود پوډر واه
بس بس پوشو پوشو
پوشو پوشو ډاکټر صاحب
خور خبره دا ده چې خوند پوډری شوی دی
زما خوند پوډری شوی دی
څه زه پوډری شوم
هو پوډری شوی
په لاس ورځو کې هم زه پوډری کیږي
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پوډری کیږي ته په ځان نه پوهه دلای سام دام پوڈری شوائے
ڈاکٹر صاحب تے ٹوکی کہے کہ رختیا وائے
خوری رختیا در تا وائے خوان دی پوڈری شوائے دے دا ٹولے نخی نخانے دی پوڈری توب دی
نس ما جوان خو تبا شکنا
نس ما مل گرا تبا بار بار کی خوال دا دوا دا سریا دو باسی دا کولا سما خبولا گنا دا چلے بدو خلقو سر میندی والی کولا
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
دیکھ لم